360 में पाकिस्तान में सिखों समेत मजहबी अकलियतें एक बार फिर निशाने पर। सिक्योरिटी की सूरतेहाल की वजह से अकलियतों की कम होती तादाद लम्हा फिक्रिया क्यों नहीं, जानेंगे आज के शो में।
आज तक किसी ने इसके रोकथाम नहीं किया।
अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पिशावर में हाल ही में अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 3 अफराद पर अलग अलग हमले हुए, जिनमें 2 सिखों और 1 मसीही को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 1 सिख की हलाकत हुई। सिखों पर होने वाले दोनों हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने ली है। एक अलदम दहशतगर्द तंजीम इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में सिखों पर कई हमलों की जिम्मेदारी का दावा कर चुकी है। पिशावर में सिख कम्युनिटी के लगभग 200 से 300 खानदान आबाद हैं और साल 2022 से अब तक कम अज़ कम 50 खानदान पंजाब मुंतकिल हो चुके हैं। क्या पाकिस्तान में अकलियतों के लिए जगह तंग हो रही है और सिख क्यों दाइश के निशाने पर हैं? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में दाइश और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें कानून नाफिज़ करने वाले इदारों के साथ साथ शिया ब्रेलवी मसालिक के मुसलमानों और सिख कम्युनिटी के अलावा मसीहियों और अहमदियों को भी निशाना बनाती आई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के शमीम शाहिद इस वक्त पिशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। शमीम, सूबाई इंतजामिया और पुलिस क्या वजह बताते हैं सिखों पर हमलों में इजाफे की, खास तौर पर?
और सूबाई हुकूमत और पुलिस तो बिल्कुल ऐसे दहशतगर्दी का वाकयात करार देते हैं और उनका कहना यह है कि दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब देखते हैं तो कलदम TTP के अलावा यहाँ पर दाइश भी है, यहाँ पर हाफिज़ गुलबादर का ग्रुप भी है, यहाँ पर एहरारुल मुजाहिदीन का भी है, तो मुख्तलिफ ग्रुप है। मगर 2 अक्टूबर 2021 से इस किस्म के जो सिक्कों पर हमले हो रहे हैं इसकी ज़िम्मेदारी दाइश ही कबूल करता रहता है। कलदम TTP ने अभी तक सिखों को कत्ल करने की किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और सिखों को इसी वजह से पुलिस का कहना है क्योंकि इनका मजहबी हुलिया ऐसा होता है जो बिल्कुल जाने पहचाने जाते हैं, इसी वजह से सिखों पर बहुत ज़्यादा हमले होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले एक दाई से ज़्यादा के अरसे से जो दहशतगर्दी के वाक़ियात हो रहे तो इसमें सिखों के अलावा मसीही बरादरी, हिंदू, अहमदी ये भी निशाना बनते रहते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो टारगेट किलिंग हुई है ये सिखों की हुई है। अभी तक 29-30 के लगभग जो है 2009 से लेकर अभी तक ये इनकी कत्ल हुई और ज़्यादातर सिख जो है उनको उनकी दुकानों में के अंदर या दुकानों के बाहर या आते जाते कत्ल किया जा रहा है।
तो शमीम, एक चीज सिख कम्युनिटी की तरफ से जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि वो खौफजदा हैं, अब अपने आपने कहा कि दुकानों में कत्ल किया जा रहा है, अब वो अपने कारोबार करने और दुकानें खोलने में भी जो है वो काफी हिचकिचा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो और उनके तहफ्फुज़ के लिए क्या इकदाम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से?
ये जो 24 जून को वाकया हुआ तो उसके फौरन बाद सिख बिरादरी के लोग जो थे वो गवर्नर से मिले, वज़ीर आला से मिले, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से मिले और उनके बताए कि भाई हमें इसी किस्म के खतरात का सामना है। तो उसके बाद कोर कमांडर पिशावर ने सेंट्रल पुलिस लाइन जो है इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम का इफ्तिताह किया है। फिलहाल तो ये सिर्फ VVIP पर मरकूज है मगर हुकूमत ने सिखों को यकीन दिलाया कि उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस किस्म के वादे जो है माजी में भी किए गए थे मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। अब अगर हुकूमत ने ये जो सिक्योरिटी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसका दायरा वसीह कर दिया सिखों तक, क्योंकि सिखों की दुकान जो है वो महसूस इलाकों में है, उनकी जो आबादी है वो भी शहर के महसूस इलाकों में है, तो अगर ये कर दिया तो इससे सिखों को किसी न किस्म का फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। मैं एक बात बताऊं कि यहाँ सिख बिरादरी में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है, वो अपने बच्चों को न पार्कों को भिजवाते हैं न स्कूलों को भिजवाते हैं, घर के नज़दीक जो स्कूल होते हैं वहाँ पर इनके बच्चे ज़ेर तालीम हैं, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास है। एक तो जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जिसको हम रूरल एरिया कहते हैं तो वहाँ से सिख या तो पिशावर आते हैं और यहाँ पिशावर से लोग जो है ज़्यादा ननकाना साहब जाते हैं। अगर किसी का बस चले तो वो हिंदुस्तान भी मुंतकिल होता है, اگر اس سے زیادہ لوگوں کو مطلب ذرائع ہو یا ان کی اپروچ ہو تو وہ یورپی ممالک کی طرف چلے جاتے ہیں, تو بہت زیادہ لوگوں کی اب میں مطلب حال ہی میں
یہ صرف رورل ایریاز میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مسئلہ ہے, واقعات جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ رورل ایریاز میں یا شہر میں زیادہ واقعات ہو رہے ہیں, اور زیادہ پیسفل کون سی سائڈ ہے؟
نہیں نہیں اس وقت تو شہر میں بہت زیادہ ہے, شہروں میں ہے چونکہ رورل ایریا میں ان کی آبادی بہت کم ہو گئی ہے. حال ہی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر میں بنیر گیا تھا, بنیر میں میں نے پوچھا تو جس گاؤں میں 4500 خاندان آباد تھے آج کل اس میں 5-6 خاندان ہے. اسی طرح بہت سے گاؤں جو تھے جہاں پر ہندو اور سکھوں کی آبادی تھی تو انہوں نے وہ گھر اور بار چھوڑ دیے, وہ شہروں کی طرف منتقل ہوئے, اور زیادہ تر میں نے کہا کہ پنجاب کے ننکانہ جاتے ہیں, اسنبال جاتے ہیں,
پنجاب شفٹ ہو رہے ہیں اور شہروں سے شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں اگر کسی گاؤں میں بھی تھے تو. بہت شکریہ شمیم شاہد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. پشاور میں ہونے والے ان حملوں کے نشانے پر موجود سکھ کمیونٹی کا کیا کہنا ہے, یہی جاننے کی کوشش کی نظر الاسلام نے بھی اپنی اس رپورٹ میں. نظر الاسلام کی رپورٹ ہم نے اس حوالے سے جو اوورال سکھ کمیونٹی کا اب تک ریئیکشن آیا ہے اس پہ کمپائل کرنے کی کوشش کی تھی. نظر کی یہ رپورٹ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے, اور اب تک کا جو ریئیکشن مختلف اگر ہم کلسٹرز کی طرف سے دیکھتے ہیں, ایک تو سکھ کمیونٹی کا اپنا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایسی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو لوکل پولیٹیشنز ہیں, خاص جو ہم اسی کانٹیکسٹ میں اگر دیکھتے ہیں جو لوکل پولیٹیشنز ہیں جو کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس اوپینین کو بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں آگے چل کے, لیکن فی الحال جانتے ہیں نظر الاسلام کی طرف سے جو ایک رپورٹ مرتب کی گئی جس میں سکھ کمیونٹی کا ریئیکشن جاننے کی کوشش کی گئی.
پشاور کے رہائشی ترلوک سنگھ کا خاندان حکمت کے شعبے سے وابستہ ہے. تقریباً 2.5 قبل ضلع خیبر کی تحصیل تیرا میں امن امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر وہ اور ان کا خاندان پشاور آ بسے تھے, مگر وہ انتہا پسندی جس سے بچ کر وہ 20 سال پہلے وہاں سے فرار ہوئے تھے پشاور میں بھی ان تک آ پہنچی.
تین بندے تھے, موٹر سائیکل پر بیٹھے تھے, انہوں نے نظر ڈالی لیکن پھر چوک تک چلے گئے. واپسی پر دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے, اس کے بعد بندوق نکالی اور فائرنگ شروع کر دی. شروع کی فائرنگ کے نتیجے میں تو میں خود بچ گیا, چوتھے فائر کے نتیجے میں میں زخمی ہو کر گر گیا, جس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا. یہ زخم ہو گیا ہے, پیر میں لگا ہے, زخم تو ہے ہی لیکن درد زیادہ ہوتا ہے.
ترلوک سنگھ پر حملے کے ٹھیک ایک روز بعد ایک اور سکھ حکیم منموہن سنگھ کو ہدف بنا کر ہلاک کیا گیا, تب سے ان کی دکان بند ہے. دونوں حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی. سکھ کمیونٹی کے مطابق پشاور اب ان کے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے.
2013 سے یہ واقعات شروع ہے اور میرے سامنے سب جو بھی ہو جاتا ہے ہمیں سب سے پہلے ہمیں اطلاع مل جاتی ہے, اور آج تک کسی نے اس کے روک تھام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی معلومات ہوئی ہمیں کہ کون کر رہا ہے آخر, اور بار بار ہو رہے ہیں اور وہ بھی سکھوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اگرچہ یہاں پہ اور بھی اقلیت والے لوگ رہتے ہیں, اللہ ان کو بچائے ہم نے یہ نہیں کہتے ہیں, لیکن خاص ٹارگیٹ ہم ان سکھ برادری ہے, کیونکہ اس میں میرا اپنا ذاتی میرا بھتیجا بابو چرنجیت سنگھ 2018 میں اپنی دکان پہ اس کو شہید کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ عکیم ستنام سنگھ, 3-4 بندے اور, اگر میں آپ کو گنتی کروں تو 30 سے اوپر جاتے ہیں آج تک.
پشاور شہر میں 3 دنوں میں دہشت گردی کے 3 واقعات رونما ہوئے. 2 سکھ نوجوانوں کے علاوہ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو اکیڈمی ٹاؤن میں نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا, جس کے بعد ترلوک سنگھ جیسے اقلیت برادری سے تعلق رکھنے والے افراد مزید خوفزدہ ہو گئے ہیں.
ہم لوگوں کے لیے
دہشت گرد ڈائریکٹ آتے ہیں اور بلا خوف مار کر چلے جاتے ہیں, اس پر غور کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہم سردار لوگوں کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے. میرے ساتھ ہوا, منموہن کے ساتھ ہوا, اللہ نہ کرے لیکن کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر بندہ کاروبار کرتا ہے, دکان پر جاتا ہے, اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلا تو پھر لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا.
ان واقعات کی نزاکت کے پیش نظر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سکھ کمیونٹی کے ایک وفد سے ملاقات کی, جس میں قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ اہلکاروں نے بھی شرکت کی. اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے سکھ کمیونٹی کے رہائشی اور کاروباری علاقوں میں سیکیورٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب سمیت دیگر خصوصی انتظامات کرنے کے بھی یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ اور پولیس کے اعلیٰ حکام کی یقین دہانیاں اپنی جگہ, لیکن ترلوک سنگھ کا کہنا ہے کہ سکھ کمیونٹی شدید خوف و ہراس کا شکار ہے. کیونکہ تاحال ہونے والے کسی بھی واقعے میں پولیس مجرمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حالات میں بہتری نہ آئی تو جس طرح دو دہائی قبل ان کے گھر والوں نے جان بچانے کی غرض سے وادی تیرا سے پشاور نقل مکانی کی تھی، دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی پشاور چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سینیٹر گردیپ سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، پاکستانی سیاست میں اقلیتوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ ان سے سیکیورٹی کے معاملات میں اقلیتوں کی تشویش کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ سینیٹر گردیپ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ماضی میں آپ کے بھائی بھی انفارچونیٹلی قتل ہو چکے ہیں شدت پسندوں کے ہاتھوں، اگر آپ جیسے اثر و رسوخ والے خاندان محفوظ نہیں ہیں تو باقی کی سکھ کمیونٹی کے لیے صورتحال کیسی ہے اس وقت؟ سینیٹر، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سینیٹر گردیپ سنگھ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مین وائل ہم چلتے ہیں اسلام آباد اور علی فرقان سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں وفاقی حکومت کی طرف سے اس پر اوور آل کیا موقف آیا ہے اب تک۔ بہت شکریہ علی ہمیں جوائن کرنے کا۔ اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے اقلیتوں اور خاص طور پہ سکھوں پر داعش کے ان حملوں کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے حکومت؟ کیا رد عمل آ رہا ہے اب تک؟
جی، حکومت یقینی طور پہ اس کو اوپر تشویش جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے حکومتی رہنماؤں نے، لیکن جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت کو بہت ساری دشواریاں اور بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، چاہے وہ سیاسی محاذ کے اوپر ہوں، اقتصادی محاذ کے اوپر ہوں، ان کو دیکھتے ہوئے حکومت چاہے بھی تو اس قسم کے معاملات ان کی ترجیح میں کچھ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ معاملات، بیانات اور اجلاس کی حد تک تو ہم دیکھتے ہیں حکومت اس کے اوپر اظہار کرتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسے عملی ثبوت یا عملی اقدامات سامنے نہیں آ پائے جس سے جو اقلیتیں ہیں ان کو جو ہے وہ اطمینان ہو سکے، چونکہ اس قسم کے بیانات ماضی میں بھی وہ سنتے رہے ہیں۔ تو جس طریقے اسی طریقے قسم کے بیانات ہم نے اس دفعہ بھی دیکھے، لیکن چونکہ حکومت کی ترجیحات بہت زیادہ مختلف ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کچھ نیچے چلا جاتا ہے معاملہ۔
تو اقلیتیں کیا سمجھتی ہیں، اور جتنے بھی اس وقت جو ان کے علمبردار ہیں، جو اس تحریک کو کیری کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے، وہ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے اقدامات حکومت کی طرف سے کیے جائیں تو وہ کچھ سیٹسفیکٹری ہوں گے ان کے لیے؟ علی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ علی فرقان سے بھی تکنیکی وجوہات کی بنا پہ آواز شاید ان تک نہیں جا رہی، لیکن ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، جو اب تک داعش خراسان نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی اہم شخصیات کو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نشانہ بنایا تھا، لیکن پاکستان میں اس کا ٹارگٹ مختلف ہے۔ پاکستان میں داعش قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں اسفند یار میر، یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک ہیں۔ اسفند یار، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ جو واقعات ہوئے ابھی ریسنٹلی، خاص طور پہ سکھ کمیونٹی کے حوالے سے، آپ کا کیا انالیسس ہے اس پہ؟
دیکھیں، یہ ایک بہت تشویشناک لہر ہے حملوں کی۔ تین اٹیکس ہو چکے ہیں اب تک سکھ کمیونٹی کے اوپر بیک ٹو بیک۔ جون 23 کو، 24 کو یہ دو واقعات ہوئے، اس سے پہلے لیٹ مارچ 31 کو ایک اور واقعہ ہوا۔ یہ سارے پشاور سٹی کے کا ایک علاقہ ہے، پولیس اسٹیشن یا کرتوت کہا جاتا ہے، وہاں پہ یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مائنورٹی کمیونٹیز کے پاکستان میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کرسچن فیتھ کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جون میں ایک واقعہ ہوا جس میں اٹیکرز کو انٹرڈکٹ کر لیا گیا، لیکن وہاں پہ کرسچن فیتھ کے ایک آدمی کی جان چلی گئی۔ اس سے پہلے بھی ایک اور کرسچن فیتھ کے شخص کے اوپر بھی اٹیک ہوا، اور اس کے علاوہ بریلوی مسلک کے لوگوں کے اوپر بھی اٹیک ہو چکے ہیں، ایک لگ بھگ اسی علاقے میں، پشاور سٹی کے علاقے میں، اور اس کے علاوہ ایک بڑا بیر میں ہوا ہے۔ سو ایک لہر ہے جو کہ ٹارگیٹڈ اٹیکس کی، جو داعش خراسان جن اٹیکس کو کلیم کر رہی ہے۔ سو بہت تشویشناک بات ہے۔
لیکن اصل یہی ایریا کیوں؟
دیکھیں جو داعش خراسان ہے اس کے سپورٹر، اس کی جو سپورٹ بیس ہے وہ پشاور ویلی کے علاقوں میں اور ایسٹرن افغانستان کے علاقوں میں بتائی جاتی ہے. چند کمیونٹیز ہیں جن سے وہ ڈرا کرتے ہیں، داعش پہلے سے کرتے آئے ہیں، ابھی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ وہ ان علاقوں میں اٹیکس کر کے اپنے سپورٹرز کو وہ سگنل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی اس کاروبار میں ہیں اور ابھی بھی ہم اسٹرینتھ رکھتے ہیں. اور یہ جو پیوریفائی کرنے کا داعش کا ایک ایجنڈا ہے، ہم اس پہ ابھی بھی کمیٹڈ ہیں. تو چنانچہ ان حملوں کے نتیجے میں آپ ہمیں سپورٹ کریے، آپ ہمیں امداد دیجیے، آپ ہماری مالی مدد کیجیے. سو میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی سپورٹ بیس کو ان اٹیکس کے ذریعے سگنل کرنا چاہ رہے ہیں.
داعش کتنا بڑا چیلنج ہے پھر پاکستان کے لیے اس وقت، بیکاز ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہے ہیں، کر چکے ہیں، لیکن داعش بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے لیے اور ان کمپیریزن ٹو ٹی ٹی پی؟
جی سرٹنلی داعش ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے اور خاص کافی عرصے سے رہا ہے. کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹی داعش سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن داعش کا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہے. وہ ریلیجس مائنورٹیز، سویلینس کو پچھلے کچھ عرصے میں زیادہ ٹارگیٹ کرتے رہے ہیں، پشاور ویلی میں، ٹرائبل ایریاز کے چند علاقوں میں، بلوچستان کے چند علاقوں میں، اور کراچی اور پنجاب کے چند پاکٹس میں ان کی ایکٹیویٹی ہے. سو گو کہ داعش ایک نیشن وائڈ تھریٹ نہیں ہے، یا شاید ٹی ٹی پی کی طرح ایک بڑا ملٹری چیلنج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود داعش پاکستان میں ولنریبل کمیونٹیز کو ٹارگیٹ کرتا ہے، تھریٹن کرتا ہے، اور ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے.
لیکن ایک چیز، اگر ہم افغانستان سے جو اتحادی افواج تھیں ان کے انخلا سے اگر لنک کریں، آپ سمجھتے ہیں داعش اس کے بعد زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے اس ریجن میں، اس پورے ایریا میں، یا افغانستان میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر بڑی لیڈرشپ کو کر رہے ہیں طالبان کی، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کمیونٹیز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح سے کہا کہ شاید سافٹ ٹارگیٹس ہیں، تو پاکستان کے لیے یہ خطرہ بڑا اس کے بعد سے ہے یا اس سے پہلے بھی یہ خطرہ تھا لیکن سمر کر رہا تھا کہیں اور اب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا ہے؟
دیکھیں داعش کا خطرہ تو 2015-16 سے اس خطے میں، اس علاقے میں چلا آ رہا ہے. لوگوں کا خیال یہ تھا، پالیسی میکرز کا، پاکستان میں، ایون ویسٹ کے چند ممالک میں، کہ چونکہ طالبان اور داعش کی ایک طرح کی دشمنی ہے، تو جب طالبان اگر وہاں پہ حکومت میں آ گئے تو طالبان ان سے لڑائی کریں گے اور داعش کا زور اس خطے میں ٹوٹے گا. لیکن ایسا ابھی تک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا، گو کہ داعش کو کچھ نقصان پہنچایا ہے طالبان نے، لیکن داعش ابھی بھی ایکٹیو ہے اس علاقے میں. سو میرے خیال میں یہ تھریٹ ابھی بھی قائم ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا تھریٹ بڑا ہے یا کم ہوا ہے. آئی تھنک سیف تو یہ ہے کہ کم تو ابھی تک زیادہ نہیں ہوا، لیکن اس کی نوعیت جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. جو یہ سافٹ ٹارگیٹ سویلینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اس وقت داعش وہ واحد تنظیم ہے، ملیٹنٹ تنظیم، جو سویلینس کو اس بہیمانہ طریقے سے ٹارگیٹ کر رہی ہے.
تو ٹی ٹی پی اور داعش، اگر ہم دونوں کے ایک تو ایجنڈاز کمپیئر کریں اور دوسرا ان کا طریقہ کار کمپیئر کریں، جو دہشت پھیلانے کا ان کا طریقہ ہے، کیا کی ڈفرینسز ہیں؟
آئی تھنک نمبر ایک، ٹی ٹی پی علاقہ لینا چاہتی ہے، اس کے ٹیریٹوریل ایمز ہیں. وہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے لیے ایک طرح کی ایک اپنی کیمپین رن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. داعش کے ٹیریٹوریل ایمز، یا داعش خراسان یا داعش پاکستان پروونس کے ابھی تک ٹیریٹوریل ایمز کوئی کلیئر کٹ نظر نہیں آ رہے. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا فرق جو کہ بہت کی ڈفرینس ہے، وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو طالبان کی سپورٹ حاصل ہے، ایک سیف حاصل ہے، وہ افغانستان میں بیسڈ ہیں، افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. داعش گو کہ اس کے پاس بھی بیسز ہیں افغانستان میں، لیکن طالبان ان سے چونکہ لڑائی کرتے ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے شاید افغانستان میں اتنی پرمیسیو انوائرمنٹ نہیں ہے جتنی ٹی ٹی پی کے لیے ہے.
تو حکومت کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ صوبائی سطح پہ اس سے ڈیل کر سکتی ہے حکومت، پولیس کے لیول پہ اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے، یا یہ ایک براڈر کانٹیکس میں ایک بڑی اسٹریٹجی، کمپریہنسو اسٹریٹجی، نیشنل لیول پہ اسٹریٹجی چاہیے اس کے لیے؟
دیکھیں پاکستان میں جو ملٹنسی کا معاملہ ہے وہ ایک بار پھر سے ریسرچ کر گیا ہے، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، اکنامک انوائرمنٹ ہے، اس میں بھی یہ ملیٹنٹ تنظیمیں بہت ایک طرح کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، تھرائیو کر رہی ہیں. سو میرے خیال میں ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک سیریسنیس کی ضرورت ہے. ابھی تک مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس تھریٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. ود طالبان ان پاور ان افغانستان، آئی تھنک ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تھریٹ کو، اس کی نوعیت کو بہت سیریسلی اس کو لیا جائے اور اس کے لیے کوئی مربوط اسٹریٹجی بنائی جائے. اور پاکستانی پالیسی میکرز مجھے اس وقت اس طرح کی کسی اسٹریٹجی میں بنانے کے عمل میں دکھائی نہیں دیتے.
آپ کو میں پاکستانی پالیسی میکرز کی جب آپ نے بات کی تو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں فیصل کریم کنڈی، ان سے بات کی علی فرقان نے اور ان کا ایک آڈیو کلپ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، کس طرح سے وہ اس کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں.
اور یہ دوبارہ ایک ویو جو ہے پہلے بھی چل رہی تھی اور دوبارہ ایک ویو چل رہی ہے جو کہ بڑی الارمنگ ہے. ہم اس کے اوپر بالکل سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹر فیتھ ہارمونی کی جو بات ہم کرتے ہیں تو وہی بات ہے کہ مطلب ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ ہم کہیں کہ اس چیز کو جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آزادی ہونی چاہیے مائنورٹیز کو بھی. اگر ہم بیرون ممالک مسلمانوں کو یا مسجدوں کو یا قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے یا مسجدوں میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم دنیا میں اس کی آواز بلند کرتے ہیں. اس طرح ہمیں بھی اپنی مائنورٹیز کے لیے جو ہے پاکستان کے وہاں جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی بات کرنی چاہیے.
تو کتنی سیریسنیس اسوند یار آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اب تک نظر آئی ہے؟ بیکاز اگر آپ نے جس طرح سے پہلے کہا کہ وہ سیریسنیس اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جتنی چاہیے، اے پی ایس کے بعد ایک اس طرح کی ویو بنی تھی یا نیشنل لیول پہ ایک اس طرح کا ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فوکس بنایا تھا حکومت نے بھی اور سبھی اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے اس حوالے سے جب آپریشن شروع ہوا اس کے بعد. اس وقت وہ والا سلسلہ نظر آتا ہے آپ کو یا ابھی تھریٹ اس لیول پہ پہنچا نہیں ہے، اسیسمنٹ جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں آئی کہ جب اس لیول پہ تھریٹ پہنچے گا تو پھر اس حوالے سے بات ہوگی؟
دیکھیں کچھ میٹنگز تو ہوئی ہیں نیشنل لیول کے اوپر سینئر لیڈرشپ کی، چند آپریشنز بھی اناؤنس ہوئے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر اس طرح کا فالو اپ ہے. اوور آل نیشنل لیڈرشپ لگتا ہے کہ اور معاملات میں بزی ہے، انگیجڈ ہے. سو اس ٹیررزم اور ملٹنسی کی ویو کو وہ فوکس، وہ اٹینشن جو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ ہم نے 14-15 میں شاید دیکھی، وہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی. اور میں یہ کہوں گا کہ تھریٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بڑھے اور چیزیں بہت خراب ہو جائیں، تھریٹ میٹاسٹسائز کر جائے، چونکہ پھر اس وقت کوئی بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرنا بہت کاسٹلی ہوگا. سو ابھی بھی تھریٹ ہے لیکن کچھ حد تک کنٹینڈ ہے، مینیجبل ہے. آئی تھنک دانش مندی اسی بات میں ہوگی کہ پاکستانی پالیسی میکرز، ڈیسیجن میکرز اس مسئلے کو ٹائم کے اوپر ایڈریس کر لیں بجائے اس کے کہ یہ جب معاملہ بہت خراب ہو جائے.
لاسٹ فیو سیکنڈز میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اگر اس کو صرف اسی علاقے میں کنٹین کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، کے پی میں یا پشاور زون میں ہی یا بلوچستان کے حوالے سے یا پورا جو افغانستان کا بیلٹ ہے جو ہم جو بارڈر کی بات کرتے ہیں، اس پورے بارڈر ایریا میں یہ کنسرن ہو سکتا ہے؟
دیکھیں بارڈر ایریاز کے چند علاقوں میں زیادہ کنسرن ہے، لیکن یہ بالکل نہیں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کے شہروں کی طرف یہ تھریٹ نہیں آئے گا. میں پروپیگنڈا ہے، اس کو ہمیں ایز پروپیگنڈا ٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن داعش نے اسلام آباد کے اوپر بھی حملے تھریٹن کیے ہیں. سو اس تھریٹ کو ٹائم پر سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے اور یہ کنٹین نہیں رہے گا پاکستان کے بارڈر ایریاز تک. آئی تھنک وہاں سے باہر بھی آ سکتا ہے.
بہت شکریہ سنیا امیر، آپ ہمارے ساتھ تھے آج اسٹوڈیو میں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ ملے گا آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی د افغانانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نوې ستراتیژیک چوکاټ دا ستراتیژیک چوکاټ د 2023 او 2025 کلونو ترمنځ د افغانانو څخه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړی توبونه په ګوته کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه ټاکل شوې چې سبا سه شنبه د شانګهای غونډه جوړ شي. د غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندر مودي کوي او د بحث یو اجنډا د افغانستان مسله ده. او په پیښور کې د بیوزلو افغان ماشومانو د انزورونو نندارتون مخه نړۍ ته د افغان ماشومانو د ستونزو بیانول دي. کله ده د خبرونه تر پای موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د چنګاښ 12 نیټه او د 2023 کال د جولای 3مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د هند په مشرۍ د شانګهای د سازمان سرمشریزه چې افغانستاني هم د اجنډا برخه ده د خبرونې قدرمن میلمه سره چېړو. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره مل اوسئ. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د 2023 او 2025 کلونو ترمنځ د افغانانو د ملاتړ برابرولو لپاره یو ستراتیژیک چوکاټ ترتیب کړی دی چې لمخې به د افغانانو د ټولنیز ژوند په برخه کې مرستې برابرې کاندي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په روان کال کې تر اوسه 900 میلیونو افغانانو ته د ژوند د ژغورونکي روغتیایي چوپړ او خوړو په برخه کې خدمتونه برابر کړی دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د 2023 او 2025 کلونو ترمنځ افغانانو ته د روغتیا، تغذیه، تعلیم، کارموندنې، اقتصاد، ټولنیز پیوستون، ټول شمولیت، جنسیتي برابرۍ، بشري حقوقونه او د قانون حاکمیت په برخه کې د ملاتړ د برابرولو لپاره یو ستراتیژیک چوکاټ ترتیب کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ستراتیژیک چوکاټ افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزوا اوتون بایوا وایي
زموږ ستراتیژیک چوکاټ د افغانستان خلکو ته د مرستې او پیاوړي وړاندیزې چې د دوی اساسي بشري اړتیاوې په ګوته او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي.
د ملګرو ملتونو د افغانستان ډلې او شریکان درې بشپړونکو لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. لومړی دا چې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، تغذیه، تعلیم، کارموندنه او داسې نورو ټولنیز اړین خدمات چې ټولو ته د لاسرسي وړ او له هر ډول تبعیض پرته وړاندې شي، او دوهم د اقتصادي فرصتونو او انعطاف منونکو معیشت رامنځته کول چې اقتصادي وده او مناسب کاري فرصتونه چمتو او اسانه کوي په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه میرمنو ته، او دریم ټولنیز پیوستون، ټول شمولیت، جنسیتی برابری، بشری حقوقونه او د قانون حاکمیت او داسې نور د دغه ستراتیژي په چوکاټ کې شامل دي. طالبان چې په داشان ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي د دا ډول تګلارو په لیکول به څومره ممکن وي.
او په دې کې هم زاید شک نشته چې موجود نظام اسلامي امارت کې ټول دغه اقتصادي امکانات نشته چې دوی د افغانستان ټول خلکو ته په عادلانه ډول او معیاري ډول د روغتیا برخه کې، د زراعت برخه کې او نورو برخو کې لازمي مرستې ورسي.
یوناما ویلي چې د ملګرو ملتونو استراتیژیک چوکاټ په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د حل لپاره د ملګرو ملتونو کړنلاره بیانوي، او د خورا زیانمنونکو کسانو لکه ښځې او انجونې، ماشومان او ځوانان، کورني بېځایه شوي، راستنیدونکي کډوال، قومي او مذهبي اقلیتونو اړتیاوې او حقونو ته لومړیتوب ورکوي.
ملګرو ملتونو څخه د موږ غوښتنه دا ده چې دا ستراتیژي عملی کړي، ځکه چې موږ کولای شو د دې په اساس باندې هغه زیانمنو کسانو ته لکه انجونو ته، ماشومانو ته، ښځو ته، مذهبي او قومي اقلیتونو ته، بې ځای شوي کډوالو ته په مختلفو سکتورونو کې لکه د صحت په برخه کې، د کارمندن په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې د دوی مشکلاتو ته په ښه ډول رسیدګي وکړو.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په روان 2023 کال کې تر اوسه 19 میلیونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات او تغذیه په برخه کې خدمات برابر کړي دي. یونیسف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا چوپړ د روغتیا کارکوونکو په ځانګړي ډول د خزینه او کارکوونکو څخه د ملاتړ او د روغتیا مرکزونو او روغتونونو د فعال ساتلو په پایله کې ممکن شوی دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د دې نه ترڅنګ ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د شانګهای د غړو هیوادونو غونډه هم جوړه شي. د غونډې مشري د هند لومړی وزیر نریندر مودي کوي. د اجنډا یو بحث د افغانستان په حق لدی. د سیمې یو شمیر هیوادونو وارد مخه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه هم خوده ده.
شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه د ځل په آنلاین باندې راول شوی او کوربه د هند لومړی وزیر نریندر مودي ده. هند چې په 2018 کال کې د دغې سیمه ییزې سربشریزې غړیتوب وګاټه هڅه کوي له دې لارې په نړۍ کې د خپل هیواد ځای ځایګه نور هم روښانه کړي. د شانګهای په غونډو کې تر دې دمه پر امنیتي او اقتصادي همکاریو، د ترهګرۍ سره پر مبارزې، د نشه یي توکو پر قاچاق، اقلیمی بدلون او د افغانستان پر حالاتو بحث او خبرې اترې شوې دي. د افغانستان مسأله په سګنې غونډه کې هم یادېږي.
د شانګهای غړي هیوادونه او هند اندېښنه لري چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي او دوی ته لازم تجهیزات او امکانات په لاس کې ورکړل شوي دي. د شانګهای غړي هیوادونه اوس په داسې یو تګلاره باندې کار کول غواړي چې د هغه په نتیجه کې څنګه وشي کولای دوی د دغه ترهګرو ډلو نه ځان وساتي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه په پرلپسې ډول اندېښنه ښودلې ده. د مرکزی آسیا هیوادونو ویره لري چې د طالبانو تر سیوري لاندې د داعش په شمول یو شمېر ترهګر ډلې فعالیت کوي او د دغو ډلو فعالیت د هغوی د ملي امنیت لپاره خطر رامنځته کوي. د شانګهای د همکاریو سازمان د روسیې او چین په ګډو هڅو رامنځته شوی او موخه دا ده چې له ختیځې آسیا څخه تر هند سمندر پورې د لویدیځ د ملګرتیاو مخه ډپ کړي. دا به په روسیه کې د وسلوالې بلبانه وروسته په یو ستر نړیواله غونډه کې لومړی ځل وی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم برخه اخلي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان د روسیې لپاره داسې یو دریز دی چې په ترڅ کې وخی مسکو څنګه تشوي نه دی. داسې یو څه چې دوی وايي متحده ایالاتونه او اروپای ټولنې هڅه کوي.
کله چې تیر میاشت د شانګهای د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په هند کې غونډه وکړنو په عام محضر کې د اوکراین د جګړې په اړه ډېر څه ونه ویل. کارپوهان وایي چې ځینې هیوادونه د خوراکي او نفتي توکو د نه خوندیتوب له کبله اندېښمن دي.
It's a useful opportunity for India.
دا د هند لپاره یو فرصت دی چې وخی څومره چې متحده ایالاتونو ته نږدې کیږي په ما غندازه هڅه کوي له روسیې او چین سره هم پړیکو کې انډول وساتي. البته چې بل اخر چین د هند لوی رقیب ګڼل کیږي.
د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د مرکزی آسیا څلور هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. پاکستان په 2018 کال کې د سازمان غړی شو او ټاکل شوی چې ایران په سګنې غونډه کې د غړیتوب په ګټلو بریالی شي. افغانستان په دغه سرمشتیزه کې د څارونکو په توګه منل شوی او خود طالبانو له واکمنېدو وروسته د ریچ ناڅرګند او تر اوسه په دغه ډول غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوی. احمد شکیب، د امریکا غاک، واشنگتن.
د 2018 کال راهیسې دا اول وار دی چې هند شانګهای سازمان د سرمشریزه مشري په غاړه اخلي چې پکې د سیمې هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه هم اندېښمن ښکاری. دا او ځینې نور مسایل د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پاوز په خوانی جنرال سمی سادات صاحب سره په بحث ور باندې کوو او د دوی نظر تاسو سره شریکو. جنرال صاحب سادات په خیر راغلی، ستړي مشه، ډیره مننه ستاسو د مهربانۍ نه. د شانګهای هاي د سبا ورځې په غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د داعش، القاعده او نورو ترورستي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې څېړي. خو ستاسو په نظر به د افغانستان په کومو مهمو مسلو خبرې وشي؟ د سیمې هیوادونو ته څه ډیر مهم ښکاري؟ په لنډه توګه مې را ونیسه.
مننه خوشحال یم چې تاسو سره یم. نن فکر کوم د منطقې لپاره درې مسایل ډېر مهم دي چې تروریزم دی، مواد مخدر دی، او د طالبانو چلند مثلا د نورو د افغانانو سره او د افغانانو کوم ناورین چې رامنځته شوی په دې باره کې بحث کوي. او دا د خوشحالۍ ځای دی چې بالاخره زموږ منطقه هم د افغانستان پر مسایلو او د منطقې پر مسایلو باندې مستقلانه خبرې کوي. دا ډیره مهمه ده چې ټوله منطقه د افغانستان په باره کې یو متحد نظر ولري، او په لوړ مدت کې په آینده کې به دا افغانستان او ټوله منطقې ته
بله. جنرال صاحب، د ولسمشر بایدن د خبرو په تړاو تاسو خبرګون، آیا د یو پخوانی پوځي په توګه تاسو دا تصور کاوه چې داسې یو حالت به رامنځته شي چې ستاسو پر ځای طالبان د امریکا سره د تروریستي ډلو په ضد جګړه کې ملاتړ وکړي؟ ځکه دا کار خو تاسو کاوه، تاسو سره دوی یو ځای و په دې کې.
طالبان خپل تروریست ډله ده، او د تروریست او د طالب تر مابین زی تفریق نسته. ګوره که زموږ د سپایا دی یو لسم د سپتمبر یوازې په دې خاطر رامنځته شو چې طالبان په افغانستان کې و، او اسامه بن لادن او دغه ملګرو ته زمینه مساعده کړه چې په امریکا کې حمله وکړي. په شل کاله کې طالبانو 200 زره افغانان وژلي دي، او 4300 یوازې امریکایان وژلي دي، نور د ناټو د دغه سره. دا غلط خبره ده چې طالبان د تروریزم سره جګړه کوي. آل دا چې طالبان خپل تروریستان دي. په امریکا کې دغه فکر چې بایدن لري د نور امریکایان نه لري. موږ د کانګرس سره، د امریکا د پخوانی چارواکو سره، فیلنج حکومت کې د امریکا د هغو سره دوامدار په تماس کې یو. دا نظر یوازې د یو شخص دی، او هغه د بایدن دی. او فکر کوم چې بایدن نه پوهېدی چې څه وایي. دا خبره رښتیا ده چې د امریکا استخبارات طالبان کې جواسیس لري، او د جاسوسانو په حیث باندې بعضې طالب مشران استفاده کوي چې یو پر بل باندې دوی ته معلومات ورکړي، پر القاعده او پر نورو مشرانو باندې. مګم دا خبره حقیقت نه لري چې د امریکا حکومت د راولاړ سي او د طالبان سره د حکومت په حیث کومک وکړي. هغه په دې خاطر چې امریکا یو ډیموکراسي ده، او د کانګرس او د سنا اجازه بغیر رئیس جمهور نشي کولای چې یو ډلی یا یو رژیم ته کومکونه واسطي.
همدا مسله تاسو د کانګرس د غړو سره په تماس کې یاست، په داسې حال کې چې واشنگتن واضح کړی ده تر یو حده چې پورې چې د پخوانیو پوځیانو ملاتړ نه کوي، طالبانو هم په واک باندې خپل منګولې خاخي کړی دي. ستاسو غوښتنې د کانګرس نه څه وي؟
زموږ د کانګرس سره کار شروع دی چې داسې یو قانون پاس کړي تر څو دغه د مخې د امریکا حکومت ونسی کولای چې د طالبان سره یا کومک وکړي یا دوامدار اړیکه وساتي. او کارونه ډیر مخ ته تللی دي. ان شاء الله په ډیر نږدې کې به په هغه باره کې تاسو هم خبره واوري او معلومات به سره ورکو. امریکا حکومت او په امریکا کې چې کوم بخښونه د حکومت دي، تر اوسه پورې داسې مخالفت هم نه دی کړی مثلا زموږ سره چې تاسو دا کار مه کوئ. درستی چې د امریکا حکومت اوس دا نه مایه کی چې مسله ډال راولار سي د طالبانو پر ضد سلا واخلي، خو زه فکر کوم چې دا به ډیر ژر تغییر وکړي. په دې خاطر چې اوسه پورې امریکایان داسې فکر کوي چې طالبان شاید تغییر کړي، او طالبان تغییر نه دی کړي. په دوه کال گذشته کې درې تغییر رااله چې هغه ټول دنیا شاک کړل. اول دا چې افغانان خپل د طالبان سره جوړ را نغل، او طالبان ونس کولای د افغانان حمایت ترلاسه کی. بل په منطقه کې د امریکا د طالبانو دوا په حساب غددي جدي ستراتیژیک همکاران و، چې یو پاکستان و یو ایران و، د دواړو سره د دی روابط خراب سول. حتی په سرحد کې دی مصالحانه برخورد سره وکي. دریم په بین المللي ساته مثلا قطر و بعض نور مملکتونه چې د طالبان سره همکاري او کومک کوي، دا غو سره روابط خراب سول. یعنی د طالبانو آینده ډیر په خطر کې ده، او د طالبان سقوط حتمی دی، او طالبان په افغانستان کې نه پاتې کیږي. ما غوښتل چې ستاسو د طریق خپل وطنداران ته دا وایم چې ورخطا کیږي ما. دا د بایدن یوازې خبره په دې خطر ده چې ځان د افغانستان د مسولیت او د غلطي چې ده کړې ده دی ځان خلاص کی. امریکا په مجلو کې داسې فکر نه لري.
بله، بل مسله هم مهمه ده چې بایدن د ناتو په غونډه کې ګډون کوي. اوس د افغانستان په مسلې کې ناتو چاته غوږ نیسي؟ آیا کومه یو ستراتیژي لري د افغانستان لپاره؟ او ولسمشر غنی هم په خپل اخترس پیغام کې ویل چې د واک د انتقال لپاره په یو میکانیزم کار کوي. په دې اړه هم آیا تاسو معلومات لرئ؟
خور د ناتو فکر کوم چې اجنډا دا ور د افغانستان په باره کې قطعا نسته. د تروریزم په باره کې کدا سی اشاره ورته وسی ناتو او غربي نړۍ فعلاً د افغانستان په مورید کې هیڅ نو مشخصه پالیسی نه لري، یوازې د دې استخباراتي کړي په افغانستان کې د نن کار کوي تر څو وسی کولای بعضی طالب مشران او بعضی بین المللي تروریستان چې دیغه په نشه کې پیدا کی او بیا ورسته کوم عملیاتونه وشان کېدل اوس کولای چې په اسانه غد منځ ویسي.
بله ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د پاوز په خوانی جنرال سمی سادات صاحب کور ودان بریالي اوسئ. نړیواله مسایل ترازو اسرائیلی بی پیلوټ الوتکو نن د دوشنبه په سهار په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د اورپکو پای و مرکز بریدونه کړي او په سلګونو سرتیری هم په سیمه کې ځای په ځای کړي. دا برید د دوه لسیز وړاندې لپی کې سره چې د دوهم فلسطینی پاسون په ترڅ کې رامنځته شو د پراخو فوځي عملیاتو سره ورته والی لري. فوځیان د جنین په نوم د مهاجرینو په کم کې پاتې شول. سو د یو کال څخه د اوږدې جګړې په جریان کې په سیمه کې تر ټولو لوی عملیات مخیوسی. بل پلو د هانګ کانګ پولیسو نن د دوشنبه په ورځ اته بهرنی فعالان د ملي امنیت په خلاف په جدي جرمونو تورن کړل چې په هغو کې د بهرنیو لاسوهنو او بیلتون غوښتنې ته د خلکو د هڅولو تورونه هم شامل دي. پولیسو هغو کسانو ته چې د معلوماتو د شریکولو په صورت کې د دوی په نیول کېدو کې ورسره مرسته وکړي د انعامونو وړاندیز هم کړی. پولیسو په یو خبری کانفرنس کې وویل چې تورن فعالان د متحده ایالاتو، انګلستان او استرالیا په ګډون په مختلفو ځایونو کې میشتي. دوی د ملي امنیت قانون لمخې تورن ګڼل شوي دي. په دې برسېره ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن راتلونکو اونۍ دریو اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر روان شي. سپینې ماڼۍ پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي بایدن د سفر لومړی تمځای به لندن وي او هلته به درې ورځې تیرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکارۍ په لا پیاوړي کېدو به وغږېږي. د لندن وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر د دوه ورځو دپاره لتوانیا ته ځي چې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي چې پکې د ناتو د یو د شغړو هیوادونو مشران د اوکراین د ځوابي عملیاتو په وضعیت هم خبرې کوي. د نوراندې ناتو بعد روان کال په ورستیو کې د اوسنی مشر یانس سټولتنبرګ د دورې د پایته رسیدو لکبل نوې مشر ټاکلو ته اړتیا ولري. د ناتو ځینې غړي غواړي چې سټولتنبرګ د په اوکراین کې د جګړې په جریان کې دندې ته دوام ورکړي. نور تفصيل په دې رپورت کې وګورئ.
یان سټولتنبرګ چې د ناروی په خوانې لومړی وزیر دی د نهو کلونو راهیسې د ناتو مشر دی. د هغه دوره لازم مخه دوه ځله تمدید شوې ده. تیرونه ولسمشر بایدن په واشنگتن کې د سټولتنبرګ کوربتوب وکړ او د هغه د مشرتوب ستاینه وکړه.
ستاسو په مشرۍ کې مونږ د ناتو په خپله مشرتابه برسره هم ډیر څه ترلاسه کړل. مونږ د ډیر شونه واخلې تر څرویختو هیوادونو لرو چې اوکراین ته ژمن دي.
د سټولتنبرګ د کار موده د سپتمبر په میاشت کې پای ته رسیدي. لاترو سره پوری د ناتو غړو ته د سرګندنه د چیراتلون کې مشر سوکوډا کې
هغه به د دې ورته اول ریشه د مختلفو هوادونو ملي ګټې چې ناتو یې تضمینوي ترلاسه کړي. تر دې شونه د زیاتو هوادونو چې په دغه اتحاد کې دی دوی به د دې ورته هم ولري چې د دې متحدو هوادونو دیننه د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي په ځانګړي توګه د ځوانانو ملاتړ.
د ډنمارک لومړی وزیر په دې لړکی یو مخکخه کاندیدتا هغه واشنگتن ته په ورسي سفر کې د کیف لپاره د خپل هیواد ناتړ روخانه کو.
مونږ یان ډنمارک به له اوکراین سره ډیر پیاوړی ملاتړ ته دوام ورکو.
د هسپانیا لومړی وزیر پیډرو سانچیز او د برتانیې د دفاع وزیر بن ویلس هم د نوماندانو په توګه لیدل کیږي. که څه هم ویلس ویلي چې هغه باور نه لري چې هغه نوماند ګڼل کیږي.
It's important that the
دا مهمه ده چې د ناتو مشر دواړه د اوکراین په اړه یو ثابت او روښانه غږ وي او کولای شي د اوکراین په اړه د اتحاد په وستون ته دوام ورکړي. خدا هم چې دوی باید د ناتو د لګښتونو په اړه باور ولري.
ناتو په کلنۍ سرمشریزه د جولای په 11 مو وکړي. ځینې متحدین غواړي چې سټولتنبرګ یو ځل بیا خپل مودې وغځوي خو هغه د مودې د غزولو په اړه خپل نیت نه دی څرګند کړی. شنون کې وايي هر هغه څوک چې د ناتو مشري کوي هغه به د ګڼو ننګونو سره مخ وي چې پکې په اورپا کې په لوی کچه ځمکني جګړه د اټومي پراختیا ګواښ او د چین زیاتېدونکو نفوذ شامل دي. لیزرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د سوریې په شمال کې د امریکا ملاتړ لرونکي د کوردانو ادارې پاوز هوټ کړی چې د داعش د ډلې د هغو سلحاو خارجي غړو محاکمه به پیل کوي چې تر اوسه د دوی په بند کې پراته دي. د خبر نور تفصیل په دې رپورت کې زموږ د همکار غورزنګ څخه واورئ.
د سوریې په شمال کې د کوردی چارواکو په وینا د داعش د ډلې دغه بهرني غړي چې له کلونو راهیسې د دوی سره په بند کې پراته دي د انسانیت ضد جرمونو، جنګي جنایتونو او په نورو قضیو کې به محاکمه کیږي. په 2019 کال کې د امریکا او نړیوال ائتلاف په مرسته کوردی قواو د 10,000 نه زیات هغه بهرني جنګیالي نیولي وو چې د داعش لپاره جنګېدل. د محلي چارواکو په وینا د دوه جنګیالیو اصلي هیوادونه د دوی قبلولو ته تیار نه دي او دوی تر ابده بندي ساتلی هم نشي، نو ځکه د محاکمې له لارې د سرنوشت ټاکل غواړي.
لګوري قانون افنتوي
د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو په اساس دغه کسان حق لري چې قانوني محاکمه یې وشي. دوی نور پرته له محاکمه کېدو بند کې نشي ساتل کېدلی. محکمه باید دوی د جرم او سزا فیصله وکړي.
د سوریې د شمال د کوردان اداره نه په سوریه او نه هم په بهر نړۍ کې کوم رسمیت لري، نو دا اوس دوی ته سخت ده چې د دې محاکمې لپاره نړیوال ملاتړ ولري. خو د دې ننګونو سره سره دوی غواړي چې د داعش د بهرنیو جنګیالیو شفافه محاکمه دی وشي. د کارپوهانو په وینا د بشر د حقونو نړیواله اداره په دې لړ کې مرسته کولای شي.
نړیواله ټولنه باید دوی د محاکمې په لړۍ کې مرسته وکړي، په ځانګړې توګه د بشري حقوقو ادارې. د ملګرو ملتونو اداره باید دغو جریاناتو ته د همکار په توګه داخله شي.
د سوریې د شمال کوردی چارواکي وایي چې د داعش د ډلې دغو غړو پر محلي خلکو باندې ظلم کړی دی او زیات جنایتونه یې ترسره کړي دي، نو باید چې دوی په همدغو محلي محکمو کې محاکمه شي. د سیمې خلک هم د دوی د دغه دریځ ملاتړ کوي.
د کسانو همدلته زمونږ خلک زورولي، نو مونږ هم غواړو چې همدلته زمونږ مخکې دوی محاکمه شي.
موږ د دې محاکمې ملاتړ کوو او له نړیوالې ټولنې هم هیله لرو چې تر محاکمه کېدو پورې د دې کسانو د امنیت تضمین وکړي.
همدا اوس د داعش د ډلې د یو شمېر غړو محاکمه روانه ده. خدا لا څرګنده نه ده چې آیا نړیوالې ادارې او نور ملکونه به د دې محکمو فیصلې ومني او کنه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په دې برسیره د خبريالانو کار تر ازو د ډیرو خبري مسایلو ترڅنګ خبريالان د جګړې لړډګر نیولې تر جنايي پیښو پورې له دغه ځایونو څخه خبري پوښښ کې هم شامل دي. د تورانټو په هنتون د ژورنالیزم په ډګر کې په داسې لارو چارو غور کوي چې خبريالان وکړای شي د خبري خونو سره د معلوماتو په شراکت کې هم مرسته وکړي. د امریکا غږ خبريالې کریستینا سمیت د نیویارک څخه رپورت را لګلې.
بے وزلی جګړې او بلواګانی پر هغو خبريالانو څه ډول اغیز لري چې دا ډول پیښو ته پوښښ ورکوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې انټونی فاینستاین یې د ځواب په لټه ده. د تیرو درویشتو کلونو راهیسې د ټورنټو په پوهنتون کې د ارواپوهنې استاد د 1,000 خبريالانو سره د نظر پوښتنو په یوه پروسه کې ډیر معلومات راغونډ کړي چې د جګړې د لومړۍ کرښې د خبريالانو د نظرونو پایلې د هغو خبريالانو د وضعیت سره پرتله کړي چې ډیر لږ د جنجالي پیښو سره کار لري. د دې استاد څېړنه چې د جګړې په لیکو کې د خبريالانو د رواني ناراحتۍ وړاندوینه سرلیک لري، خی چې خزینه خبريالانې تر نورو زیاتې اغیزمنې کیږي ځکه هغوی په متشدد حالت کې زیاتې زیانمنېږي.
دا په څېړنو کې معلومه شوه چې په هر هیواد کې مو معلومات وکړل د نارینه په پرتله په خزینه خبريالانو کې خپګان ډېر زیات څرګندېږي. موږ اوس په مختلفو هیوادونو کې سروې کوو. دا اغیز په ډېرو هیوادونو او ډېرو فرهنګونو کې یو ډول دی. خزینه خبريالانې ډېرې د خطر سره مخامخې دي.
خو دا سلارې چارې هم شته چې خبري ادارې یې موندلې شي. الیسن باسکرویل د رويټرز خبری اژانس د امنیتی مسایلو څېړونکې ده. دا غی کار دا ده چې په جنگي ساحو کې خبريالان ضروري وسایل ځان سره ولري.
تر څنګه د خلکو د خوندیتوب له اړخه موږ باید پوه شو چې هغوی په کومه کچه د خطر سره مخامخ دي او دا حالت د هغوی پر رواني روغتیا څه ډول اغیز کوي.
د پی ټی ایس ڈی یا د ژور خفګان ورسته حالت ناروغي لومړی ځل د امریکا د ارواپوهنې د ټولنې لخوا په 1980 کال کې تثبیت شو، خو د نړۍ په کچه خبری څنګه په دې اړوند زیاته پاملرنه و نه کړه چې په خبريالانو به څه ډول اغیز ولري. هنا سٹورم د هیډ لاینز شبکې بنسټی خودونکی او مسول ده. میرمن سٹورم وی دا شبکه خبری څنګه ته د رواني روغتیا په لارښوونو کې روزنه ورکوي.
There's more of a realization in you.
نن سبا په خبری څنګه کې دا زیاته جوته شوې ده چې مونږ باید د رواني روغتیا اړوند مسایل مطرح کړو. وای منو او په عادي ډول پرې وغږیږو او دا چې زموږ کار پر مونږ اغیز لري.
د فاینستاین په څیر د مسؤلیت له ماهرونو مننه چې د دوو لسیزو څخه په زیاته موده کې د هغو خبریالانو معلومات راغون کړي چې د بالکان او عراق د جګړو له ساحونیول تر سپتمبر 11 بریدونو او په مکسیکو کې د مخدره موادو سره د مبارزې تر مسایلو یې خبرونه او راپورونه جوړ کړي دي.
او اوس هم روستای رپورت په پیښور کې د بیوزلو افغانو ماشومانو د انزورونو یو نندارتون پرانستل شوی چې وایي مخې نړۍ ته د افغانو ماشومانو د ستونزو بیانول دي. دغه ماشومان په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو د زده کړو حق ته د پاملرنې پیغام وړاندې کوي. زما همکار موسکا ساپی دغه نندارتون ته ورغلی و او نور حال تاسو درکوي.
په دې نندارتون کې هر انزور د افغان کډوالو ستړي او لننګولو ډک ژوند بیانوي. دغه احساسات د هغو کوچنیانو لخوا خودل شوی چې د بیوزلۍ له امله له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دا نندارتون په پېښور کې د افغان کمشنری او یو شخصي انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې پکې د انسټیټیوټ بیوزل ماشومانو د خپل هنري آثارو په خودلو سره د لیدونکو پام ځان ته راګرځولی. د انزور چې د سولې هر کله یې کړی او وسلې ته یې نه ویلې لومړی مقام یې ګټلې دی. د دغو انزورونو جوړونکي ماشومان په افغانستان کې سوله او تعلیم تر بل هر څه مهم ګڼي.
دا ما خپل ایډیا نه جوړ کړی دی د امن په حواله سره چې دا دوی غواړي چې جنگ او دا اصلې زمونږ نه لري وسی. دا غواړي چې مونږ تعلیم وکړو او سبق وایو او عمل کې امن راشي.
دا ما یو سوچ داسې ذهن نه مې خپل سوچ وکړ چې افغان کې واسم جنگ هغه شروع. نو ما یو سوچ وکړ چې افغانستان کې جنگ شروع ده او په هر سبا نه پابندي ده او تدې خطه پر اوسه چې دوی له سکولونو هم بند کړل او سکول ته نه پېنی دي. دوی سکول سره شوق شته خو سکول نه پېنی.
د دغه ماشومانو روزونکي او د ادارې مشره جلوت هما چې شاوخوا د 300 ماشومانو لاسنیوي کړي او د هنر پر رنگونو یې نړۍ ورخسته کړي وایي د افغانستان وضعیت د دغه ماشومانو ژوند ته ورته دی.
نن چې کوم زمون تاسو په تین ډیر افغان ریفیوجیز باندې نو څنګه چې افغانستان کې تاسو په تاسو لګنن سبا خوشاله فقدان دی او ډیر زیات مسائل دي ډیر زیات کرایسیس دي. د دې پینټینګز په ذریعہ باندې کوم دا پیغام ورکول غواړو چې زمونږ لوګو دا چې لیکل نه شي جوړولې خوشي نو د دې کې مونږ مختلف هغه باندې تینز باندې کار کړی دی. د دې کې مونږ داغي امن هم خولې خوشحالي هم خولې داغي مسائل هم خولې مصايب هم خولې په ډیفرنٹ ټاسک باندې مونږ کار کړی. نو دا نه ده چې صرف د افغانستان دا مسلې دي کوم مان چې زما دي دا سټریټ کې سړي ګلیانو والا واړ چي دي دا داغي هم د ریټولو د مسلو نتیری ګو دا هر څه فیس کوي.
د افغان کډوالو عالی کمشنر عباس خان وای د غنزورن افغانستان کې چارواکو ته په خپلې پالیسۍ کې د بدلون پیغام ورکوي.
لکه جنگ پکې خي غربت پکې خي د تعلیم اهمیت پکې خي د جنکو د تعلیم اهمیت پکې خي نو دا هغه خبرې دي چې د دې ژوند کې ډېر زیات هغه ټول لایف ول چینج کړي دي او د یو وخت دا د دې ته احساس د نارمل خلکو نو سیوا دي چې دا امن څومره ضروری دي دا جنکو تعلیم څومره زیات ضروری دي او دا د وخت کې کوتا څومره نو دا یو میسج دی ټو د انټایر ورلد. دا زموږ پالیسی میکرز ته دا میسج دی. دا په افغانستان کې چې کوم دی وخت رژیم دی دا اغیتم دا میسج دی.
کڅه هم د نندارتون پستر کچانه د جوړ شوی خو موضوع یې ډیره پراخه او موخه یې د افغانانو ننګون کې وضعیت په ګوته کول دي ترڅو نړیواله ټولنه د هغو ماشومان او میرمنو سره چې په افغانستان کې د واکمنانو لخوا له حقونو محروم دي مرسته وکړي. موسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
د ماشومانو د سوکاله راتلونکي په هیله دا خبرونه هم پای ته رسیدي. پښتو خبرونه پای ته رسیدا دری خبرونه چمتو ده چې نشر شي. زما همکار لینا روزوی همدا اوس په استودیو کې را سره مل ده. لینا جان په خیر راغلی، ستړي مشه.
با سلام به شما تعالی عزت دغه بخش دری آغاز مشه با ما باشید.